tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
قدر من اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده لهغه څخه به په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب په پیل کې مهرباني وکړه په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه له اوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
مننه. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره چې دي د وفدونو یا د هیئتونو د تګ راتګ پیل چې دي نیکې هیلې را پیدا کړې دي او څېړونکي وایي چې کېدای شي چې په دغه اړیکو کې خواله راشي. دویمه دا چې د ځینو پالیسیو له امله دغه اندېښنه را پیدا شوې ده چې د پاکستان به 8-10 زره حجیان سخت کاله د حج نه پاتې شي. دریم چې کوم خبر دی هغه د 1500 کالو د ځنډ وروسته د بنګلاديش او د پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې چې دي هغه یو وار بیا پیل شوې دي خو پخوانی ستونزې چې دي هغه بنګلاديش بیا راپورته کړې دي د پاکستان نه یې غوښتنه کړې دي چې هغه پوره کړي.
مننه افریدی صاحب. تاسو ویلې چې داسې تمه کېږي چې ممکن د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ښې شي. که په پیل کې مهرباني وکړی په دې اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه. منیسه په دې ورسته کې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې وي چې اساسي علت یې په پوله باندې د وسلوالو بریدونو او د پاکستان د رول دغه تورونه چې دغه وسلوال په افغانستان کې پټم ځینې لري او افغان طالبان یې له مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. ورسته بل چې کوم لوی جنجال وغه د کډوالو ستونزه وا چې د پاکستان له خوا چې دی کډوال افغان مهاجرین چې دی هغه افغانستان ته بیرته تول کیږي پر دې ستونزه باندې هم لوی اختلاف شتون درلودو او تجارت په برخه کې هم ستونزه او مشکلاتونه وو چې دوه هیوادونو ترمنځ چې دی کم تجارانو هغه د لوی مشکل سره مخامخ کړو. د دغه اړیکو د بیا ښه کولو لپاره چې دی په 13 ونه کې چې دی درې یا څلور دغه شنت سفرونه د دوه هیوادونو د جګړو چارواکو ترمنځ شوي دي چې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې چې دی ځن سیرونکو په نظر باندې چې دی هغه پر مختګونو طرف ته اشاره کوي. که څه هم په دغه برخه کې لوی ستونزو مشکلاتونه دي دغه د دې سفرونو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي صدیق خان د کابل سفر وکړو او د هغې نه وروسته چې دی بیا دوی په دویم ځل باندې هم یو سفر وکړو چې په کې د امنیتي چارواکي هم په دغه سفر کې د دوی سره شتون درلودو چې د افغانستان د طالبانو سره چې دی د امنیت او د نورو ستونزو په اړه باندې خبرې وکړلې. او د دې نه سفر نه وروسته تر ټولو زیات مهم سفر چې ګڼل کېږي هغه د پاکستان د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته سفر و چې هلته کې د خپل سیال او د شانتي د نورو جګړو چارواکو سره د کتنې وکړي. هم په دغو ورځو کې چې دی د افغانستان د صنعت او تجارت یا د سوداګرۍ وزیر چې دی نور الدین عزیزی چې دی هغه د یو جګړي هیئت سره چې دی د اسلامباد سفر وکړلو او په دلته کې نه یوازې د تجارت په اړه باندې چې دی د چارواکو سره خبرې وکړي او سره د کډوالو او د امنیت په اړه باندې چې هم د دې سره چې کومه هیئت کې خلک راغلي وو یا چارواکي راغلي وو هغه هم د خپلو سیالانو سره چې دی د کتنې وکړل. نو دا یو پرمختګ ګڼل کېږي که څه هم په دغه برخه کې تر ټولو لوی ستونزه چې دی هغه د امنیت ته چې پاکستان تور پورې کوي چې وسلوال بریدونه چې دی هغه د افغانستان خاوره د هغې لپاره کارول کېږي. اوس په دغه معلومېږي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ کېږي په راتلونکو وختونو کې.
مننه افریدی صاحب. تاسو دا هم ویلې چې سږ کال ممکن له 2000 څخه ډېر پاکستانیان د حج له مراسمو څخه پاتې شي. آیا معلومه ده چې دغه کسان ولې پاتې کیږي او سږ کال ممکن څومره پاکستانیان حج ته ولاړ شي؟
دغه شان خبرونه موږ راغلي دي چې لکه د سعودي عربستان لخوا چې دی پاکستان ته د حج د کوټې په برخه کې 1,00,000 حجان سخ کله چې دی دغه د تلو ژمنه شوې وه او دغه شان ته په دغه شمیره کې نیمایي چې دی هغه بیا شخصي کمپنیو ته د اجازه ورکړ شوې وه چې دغه حجان حج ته بوزي. اوس دغه څه معلومات دي چې دغه شخصي کمپنیان به کولی شي چې 20,000 او 640 حجان بوزي او دا شانتي 8-10 زره حجان چې دی هغه د حج نه به برخه پاتې شي. د دې اساسي علت دغه دی چې په دې ورستیو کې یعنی د جنوري او فروری په میاشت کې چې دی د حج یو نوی پالیسي چې دی هغه د سعودي عربستان لخوا چې دی هغه اله مخ دوران نه اعلان شوی او خو په پاکستان کې شخصي کمپنیو ته خبرتیا د دوی په وینا باندې چې موږ ترسو ترلاسه شوی دی چې پای کې دا ویل شي وو چې دوی د حج د مراسمونو سومیشته وړاندې چې دی هغه په سعودي عربستان کې دوی د پاره هوټل دغه شانتي په مینا کې د ځای د نیولو لپاره او دغه شانتي نور انتظامات یا چې کمی چاري دي هغه په بشپړه توګه باندې پاتې ورسوي. خو خو د حج د شخصي کمپنیانو چې کوم مشران دي وایي چې دوی د دوی په برسني توګه باندې د پاکستان چې د مذهبي چارو د وزارت د بینک کوم حسابي د پاغي کې د حساب مطابق کوم پیسې وي هغه جمع کړې وي خو دوی ته وروسته خبر بغیر له خبرتیا نه چې دی هغه په جنوري او فروری میاشت کې چې دی دوی ته پرته هغه د دوی حسابي ته هغه پیسې راولېږل شولې چې معلومه کړل نو دوی ته وویل شول چې تاسو په وخت باندې انتظامات نه دي کړی نو د دې له امله چې دی تاسو دغه پیسې دوی ته بیرته واپس کړی شوي دي دوی وایي چې دوی اوس په دې برخه کې د لوی توان سره مخامخ شوي دي خو د سنا د مجلس د مذهبي چارو کمیټې پریکړه کړې ده چې دوی صدر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استوي او په دغه لیک کې به دوی د غوښتنه کوي چې دوی د پخپله باندې په رسمي توګه باندې د سعودي عربستان نه دغه ستونزې د حل په برخه کې غوښتنه وکړي خو اوس چون دغه ستونزه ډېره د مشکل سره مخ شوې ده او د مذهبي چارو د وزارت ویان ویلي دي چې دوی په دې اړه باندې هیڅ قسمه زیاته خبره نشي کولی رسنیو ته خو په دې اړه پلټنې پیل دي او چې کله نتیجو ته ورسیږي نو دوی به بیا په رسمي توګه باندې د میډیا یا د رسنیو سره معلومات شریک کړي.
افریدی صاحب، بنگلاديش یو ځل بیا له پاکستان څخه غوښتنه کړې ترڅو د 1911 پیخي یا هم ځینې ورته د نسل وژنې پیخه چې وایي د هغې پیخې لپاره یې د بخښنې غوښتنه له پاکستان څخه کړې ده. آیا د پاکستان حکومت حاضر ده چې بخښنه وغواړي؟
منیسه بالکل تاسو چې څنګه ورته اشاره وکړه دغه د 1911 یم چې کومه پیخه شوې وه چې پاکستان په دوو برخو کې وویشل شو او چې لکه اوس کوم پاکستان دی او د اوسنۍ بنگلاديش دی د دوه برخو کې تقسیم شو دا په دې وروستیو کې چې 15 کال کېږي چې د دوړ هیوادونو ترمنځ چې دی په سفارتي کچ باندې اړیکې چې دی هغه بالکل له منځه تللې وي خو کله چې بس په دې وروستیو کې د شیخ حسین واجد واکمنۍ له منځه ولاړله او د هغې په سر باندې لاریونونه پیل شول او ډاکټر محمد یونس چې دی هغه د موقت یا د لنډمهالې مودې لپاره چې دی د هیواد صدراعظم وټاکل شو نو د هغې نه وروسته د پاکستان هم چې دی هغه په دې د خوشحالۍ څرګندونه وکړله ځکه چې شیخ حسین واجد پلار چې و شیخ مجیب الرحمن په 1911 کې دغه غورځنګ پر مخ وړاندې بوتلی و او دغه شانتي دغه هیواد یې په دوو برخو کې ویشلی و چې د بنگلاديش بانی یعنی جوړونکي چې دی د شیخ حسین واجد پلار چې دی هغه و. په دې کې دریو خبرو ته اشاره شوې ده. په دې ورستیو کې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو د چارو سکرتر چې دی امنا نرمن امن بلوچ دی هغه د بنگلاديش سفر کړی دی او هلته کې د خپل سیال جاسم الدین سره لیدو کتنې وکړلې. د غونډې نه د لیدو کتنې نه وروسته چې خبریالانو سره د خبرو پر مهال باندې جاسم الدین وویل چې دوی خو درې غوښتنې د پاکستاني چارواکو مخې ته ایښودلې دي. یو خو دا دی چې په 1911 کې چې کومه پیښه یا نسل وژنه شوې ده په هغې باندې د په رسمي توګه باندې پاکستان به بخښنه غواړي چې دا هم یو زړه ستونزه ده یا زړه کشاله ده. په 1912 غوښتنه یې په 1911 کې چې کومه طوفانونه یا سیلابونه راغلي وو په هغې کې چې کوم زیان شوي وو په هغې کې د بنګلاديش برخه چې دي هغه 4.23 میلیونه ډالره چې دی مرسته وه د هغې د بیرته ورکولو او دغه شانتې په بنګلاديش کې د 343,000 چې کوم پاکستاني وګړي دي هلته کې ژوند کوي د هغې بیرته د پاکستان ته د تلو چې دي هغه یا بوتلو غوښتنه هم کړې ده چې دوی د خپل د پاکستان ته بوزي. دغه لیده کتنه چې دغه ډېره مهمه ګڼل کېږي او پاکستان دغه هیله کوله چې د شیخ حسین واجد د واکمنۍ د منځه د تلو وروسته به د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ د غاړي کې د تیر په سیر باندې نوي خو اوس د غدري غوښتنه چې مخه تراغلي دي دا هم ډېرې زړې غوښتنې دي او پر لپسې چې کوم حکومت یا واکمن په بنگلاديش کې واسطه رسېدلې دي نو دوی د پاکستان نه چې کله هم د اړیکو تخ کېدو یا د سفارتي اړیکو خبره کړې ده نو د غدري لوی ټکی په خوده لیدي چې د دینه او په کې پرمختګونه نه دي شوي. اوس دغه هیله ده چې په 8 او 13 اپریل به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سګډار چې دی د بنگلاديش سفر کوي نو دا به معلومیږي چې په دغه درې وړو غوښتنو باندې بیا مخکې وړاندې سفر مختګونه کوي.
خال افریدی، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.